السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسیږي.
ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا بیا کس او بیا ورو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه وویل روسیې د نومبر پر 13مه هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولې وي. د روسیې دفاع وزارت تیرونې ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې ترڅنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستۍ افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پاکستان یو چارواکی ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزی حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنځمې پورس د روسیې لټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه. خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د دې په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواد ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او 1000 میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یو څنګه پرانسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغه روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپل لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته له خپل لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دروي میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابره کړي. دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټوټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړي چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 3 میلیونو ډیر ماشومان چې تر نیمایي زیات انجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی او ایټالیا ته ورسیده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل هیواد ایټالیا ته د شربت ګله لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالي په توګه په نړیواله سطح مشهوره شو چې د امریکا پیژندل شوي اکاس سټیف مکیوري په 1948 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګله د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګله په 2018 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یو اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپای ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 17 کلونو عمرونه لري د فایزر بیوانتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې پروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی و. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره یې په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونې وکړې. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولی چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ یې کړی چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډېره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دبرا لاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي. خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک ستیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان 9.5 میلیارده ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوازلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دې ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یوه دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیوزلو مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې تر واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي هغو ټول خپلو کسانو ته، خپلو ځایونو ته او خپلو خلکو ته ورکړلې، خپلو کورو ته یې وړلې.
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څنګه مشري پراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد دیبورا لاین سره له افغانستان سره د بشری مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې پر روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیون افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارګانو پکې وویل چې د طالبانو پراتک د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثره ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې، خو یو شمېر شیعه هزارګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارګان ژوند کوي جوړه شوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوی چې ځان د هزارګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ هر کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ و او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بې عدالتۍ قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره یو سلسله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت د چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډریږو، انده چې ډیر کله زله کوڅو بیرون زم سړکونو نه ویریږم. تل هڅه کوم چې فری لارونه تیرو پیرسم، ځکه هر شیبه دا ویره را سره وی چې په کوم سړک انتحاري ونسی.
خو به طبیعي است کې
دا طبیعي خبره ده چې له هم ویرشته زخپل هم ویریږم او کورنۍ می هم. کله چې جمعه ته زو لمړی مو خپل کلمه وایو، ځکه کوړه د بیرته راګرځیدو هیله مون نه وی،
څنګه امید برګشت به خانه نس.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمی حملې زیاتې شوي دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
واربشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسې کې په 12 ټولګي کې زده کوونکې و غږیدل. یو شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسول وروسته استاد شي او بیا خپل شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې اوس چې زده کړې نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم، هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبر شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه، احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به مونږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیره سره اگر اسلامي حکومت به راشي مونږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او مونږ ته به دا اجازه ورکول شي چې مونږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس وایو. اگر چې مونږ نه غواړو چې مونږ به حجاب وسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ته ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامینو سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو، دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ګورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونه ته ادامه ورکو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې که وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور بس کوو، مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لري چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړستل سي ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وا چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکی و او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایرانی چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلا وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
څه وخت مخکې په تهران کې یوه میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یوې فعالې موسې دا څېړنه کړې وه. هغوی اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د ښځو ټیمونه لټوي چې له 95% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له ښاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
له ښاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم، 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وی چې ل 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ ل 2 تر 15 ډالر پورې اواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لوی برخه هغه کسان نخلی چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وای چې ډیر کله وهل کیږي او دبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وی د قانون جوړون کې کولای سي د کاریګرو ماشومان ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومان د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصره لا اجملان داورو.
د کارتن رسپانې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړي. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې شل کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالی ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر وو او پر همدې مالی ملاتړ پوخانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیو د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیان منونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپل د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې ویلو چې سیاسي ماته په دې معنا ده چې وس افغانان د طالبانو تر واک لاندې للوګي سره مخ دي چې د ورسپانه په وینا اروپای هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړي ده. ورسپانه خبرداري ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کیدل رانشته کیږي. د نیویارک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللی دي. ورسپانې په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو پر روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي د محل د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګ زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړي او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وخی چې پر افغانستان د خپل لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدم اخلي.
اوس هم ورزو هلمند ته چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعال شوې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږکال د بوست تصدی فابریکه د 2.2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشت زندروست یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او د سلاندې چې واز زه خوشاله يم چې د ما لپاره
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل سوی مشر حافظ ارشاد وای د بوست تصدی د پاپریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پومبي کاروبار او کرکیلی ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمينه برابرول دي.
اول مطلب مدا د مسلمانان د وطن خلق ډیر ستړي دي. اولس مر سره وساسي تقریبا مر سره غوړي او د کنجاره او صابون او د شان چې دغه تنور خلګو ډیر په لخي کښته دي.
د بوست صدې دغه فابریکا د ډیر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري. چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په 1999 کال کې د هغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو، چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند شوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سش کال د بوست صدې یا پاپریکا 200 شپېته میلیون افغاني بودی جلري، چې له بزګرانو څخه به تر څلور زره ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوست صدې پاپریکا 350 کال وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی. د پنبه د مالوچ ترڅنګ غوړی، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوست صدې د پاپریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري، چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد د کرنې او مالداری سره تړلې دي، چې د یادې پاپریکې په پال کې دو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدې د بیا پال کې دو لې اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې پاپریکې ته دي توجه لا نور هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدې ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي دي د لوی درشانه، موږ د نن خوشاله چې شروع سي، موږ په خوشاله یو، ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي، غوړې کې پندغه کنجاله ده، پوسته کې دي، د دې ډېر خلک استفاده کوي، موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله سي.
ولا شش کال د پمبو نه خونه تر تیر کلو شدی، هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس مشتی سي داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېر خریداري کوي، هلته شخصي فابریکې جوړ شوي دي، نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړی کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا پاپریکې په لومړی ځل په فعالیت پیل وکړ، نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسېهی وادونو ته انتقالېدل. خو د دې تصدی د کارکونکو شمیر اوس مهال 104 لستانه دي.
ازادی په چپو کې پروانو چارو تاو د بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو خبريږي. د دې خبرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اوریدلای شي.
ستاسو له پیغامونو
انرا غالین د ټلیفون پر سز د ټلیفون پر کرشه هم د هلمند سره ورجان از موږ پیغام دغه دي چې زموږ مشکلات نن دغه نه در سی وی دي چې دلته امارات کا دي کمین سوی دي مریض چې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړنی چې ورکړي دي موږ ته قران ته موږ په بل پر مزګه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوړې فشار یاني نن موږ ته دا سچ دي چې چاته ورته چاته وځاړو راځي پر موږ شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من ځکوانه خرګو ته ورکړي د خدای ردی مصطفی دا نور کورونا مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دې راغلي ولې دا څنګه پلان دي خدای دې تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان دې بدل دي زه په خپل کسب خدای کوم په دغه اتم نشه باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار دي پر چا باندې وځه د خدای دې
زمانو کا سم خان د سنگرار ولایت فاميلي له مو اړیکه نیولې ده دغه زمونږ 15 کاله کېږي چې اوسېږو نو دا سر چې مرسته کړې او نه شیم نه دي کوي بس تش نمره کې پراته یو خیمې هم درولي هغه خالي دغه لږ یو دوه خیمې را کړې هغه هم رسېستې شوي دي ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده دغه هغه زمونږ چارواکو ته ورسې
کندهار ولایت څخه خبرې کوم د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایتو لمبارې بندي دغه لمبارې تخلاص کې او بل مخکبه مستد دبليو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام وو مخکبه کارټونه راکړه مست هغه به نقدي پیسې وینو و موږ هر ضرورت چې به درلودي هغه به په راپکوي او اوس چې بیا په دا حکومت کې د کارټونه راکې چې ورسو د کمپیوټر ته وړه یوې و بوجي وړه راکې دوه واره یوې و بوجي وړه راکړه بس خلاص هغه کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتست په دولت سپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام ترود د نړۍ ارزې کې چې استې په ژوندې توګه هم واوري د سهار اتنیمی بجې شوې ورزو لند خبرونه ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړي. هغه ویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ درشتونه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغه چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 د دوی په خبره نامطلوب کسان استل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو درې میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,02,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغه ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمينه برابره شو چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي چې د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي روډ په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولوله. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملندم او د ازادي د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکشته چې ټول شموله نه دی. په ټول لوړو پوسټونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوی چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. خزی په لوړو څوکیو کې وند نه لري او د افغانستان د نورو قومونو وند هم په حکومت کې پنشته حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقوقو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د غنو کورنۍ او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او لستونزو سره مخ افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزي دومره لوی بدلون ته په پام ناتیزه غنی او پر لپسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام پټینګخ بوخت دي چې د دوی په وینا خلک په پکې له هر پلوا هوسا اوسي. خوایا د طالبانو تیر وسلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به پښتستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشول لري. پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په چپو کې د خبرونه ته ملمانه را بللی دي د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستيال حکمت عزمی، د افغانستان د مشانو جرګې پوخانه غړي ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شونونکې داوود مایار را سره دي. ټول درنو ملمنو ته هر کله وایم. اعظمي صاحب که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکړئ.
خلکو فکر کوي چې کچیر مثلا طالبان سره یا سولو برنامه مخکېږي کامیاب کیږي او یا هم کمبل سره ځینو کله د طالبانو جنگ ختمیږي، جنگ باید خلاص شي. خو داسې څه ونه شو. امنیت یعنی ورستر بلی مخ په خرابې دوه دی، د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړي سوي دي. دوه مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نسته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا، د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستانی چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې د خبرې وکړي. دا ډېر زیات ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده او هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه وسي درناوی وسي، فکر کوم دا نه ده شوی. تر ډېره حده پورې افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورونا څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالی صافی نه پوښتم، د پخوانی سناتور ده عظیمی صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د په وینا نه دی راغلی څه خل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجی سیاست د طالبانو تر ډیره پورې خنه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو ریپورټونه خبرېږي.
اسې امنیت چې باید راشي نه درغلی، بیا هم زو نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما ورډلی څنګه چې موږ تماسونه لرو چې نسبی امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې په خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خلډار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي متاسفانه بیا به جنګ په کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې یا د ښځو د کار مانی کېدل د یو لوی حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استاد نشته کوي، خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي. خو زه د دې په خاطر باندې چې دی هغوی لیدلوري هم دلته یې دی امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبی توګه دوی امنیت د دوی دادا د چې خده زکه عموما له دومره لوی بدلون نورسته په امنیت کې ډیر ستونزې راځي. او له پوخانی دولت سره مقایسه کوي چې د کابل خار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډیره پوری. اقتصادم دوی د تیر دولت میراث بولی او وایي چې نړیوال مرستي یو ناڅاپه کم شوې، دا خبره حتمی و. د خپل مخالفانو زورولو پاړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي او نه داسې کومه پالیسی شته، بلکې د خپل لوی سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د هغوی ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي وایي چې دا قضیه تعقیبوي. نو دا هغه څه چې موږ ته په مرکو او مصاحبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم، د سره له کابل نه په تماس کې دي. معیار صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونه چې شوی دلته عظیمی صاحب وکړلې او اغلی صافی وکړي څه دی؟
کدا مسائل په دې تقسیم کې سیاسي بود او اجتماعي بود، اقتصادي او امنیتی بود. هر یو ځان ځان څه وکړل شي. مثلا کچیر موږ سیاسي بود راشو، په سیاسي بود کې یعنی طالبان د قرعتی اقتصاد موافق دي او دا اقتصاد د سې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مثلا کله اعلان کله کاوز دا وکتل شي چې څومره ورد په دې کې منفي دي او څومره مثبت دي. یعنی په اومي ساته کومګه د قمانده او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول په دې کې څوک د منځل لارل اوس که په دې کې یو لاس څه یا پیزل څه په دې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډیر منطقي نه ده کوم وایي چې د دې تخلف سطح باید سفر وي. کچېر جنایي مسائل تراشو یعنی موږ قابل نته دې ته مسوجي او چار ورځې بدرې نه پره تمام موبایل باندې وجل کېدل دا رقم ته صفر او شوي. یعنی کچېر موږ لګ د سمانه فګرې وکړو یعنی شل څه دا مشکلات د قوتي او ترافیک څه دا مشکلات د منځ کې دي ام ده سه. یعنی کچېر موږ اجتماعي بوت تلاړ شو دلته مقابل کې یا نور ولایت کې موږ عملاً ګورو چې موږ شی ورونه رسانه لري رادیو لري دلته دې د کوم لا ماچ دي عملاً خلق ورته لایف ورته زنګ وي دی خپل مذهبي فعالیت کوي ثقافت خپل مذهبي فعالیت کوي که چیرې موږ په خار کې وو د کوم کمیټي تلاشان کې دي ګورو دا تشریفات مو کال کې دا مسله تجربه کړې ده. ښه دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبب مسلکی مثلا دلته تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی داسې یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی و کتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش سره غره د اقتصادي چرخش کېده عامل شیده. خدای خو واضح خبره ده چې دا تحریم چې کوم ده د اقتصادي تحریم د رسنې پیژندل دلته یو هغه راغلی ده یو چالش راغلی ده. یعنی اوس کچېره هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا موینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوي د سفارتونه د لسونه اضافه فعال شو چې دا اول قدم ده. یو اقتصادي بود کې دا مسله ده چې در کل کچېره وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفه خانگی په داخل کې ښه اجرا کړی ده.
خو موضوع اغلی صافي یاد کړله واکن کوم څه چې دا وستي خزو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا خاينه افغانانو ته تر ډیره پوری د منلوي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت پیژني الله دغه چلند سره جوړه ده. مثلا مکتبونه تړلې دي ل شپږم ټولګینه پورته رسمن تړلې په زینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په زینو ولایتونو کې تړلې دي وېره دا چې خایي امداسې تړلې پاتې شي او اته ک پرانیستل شي هم دغه دی و ورزم چې دی دوه جنو خونځي زنديګي دا یو زیان دی یو تاوان دی. مامورین خزي تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناست دي په ادارو په لوړو ادارو کې دی خزو استازي نشته دي او همدارنګه خزي چې له خوشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په تیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجیم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي. تاسو راته څه وایي چې عظیمی صاحب چې د خزو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نور مسایل ته مرسو؟
اگر چې دا پوهیږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې متاسفانه هغه په پورا واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملاً په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو. پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق. ګورې مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولای شي یا نه شي کولای. مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډیر زیاتې وعدې کړې دي. د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکو. په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دی باید د ښځو یو نمائنده ولري چې دوی تر اخره مونږ درلودل. بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري. اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې ګمارنې وکړلې چې هغه د صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان
او رئیسان، یعنی حتی در رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلی. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې یعنې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري، باید دا ښځې شته، مګر د دې اراده نه لري اصلا.
اغلی صافی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي، او لږ تر لږه د ښځو په وړاندې به هغه ابتدایي ژمنې چې د کار او ښوونځي حق دې د زده کړو حق دې عملي کې لاندې ځوابونه کراکې، نو بحث ته به دوام ورکړلی شو؟
څنګه موږ داسې یو عمل نه لیدلی چې امیدوار اوسېږو دا د سل ورځې تېرې شوې.
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي، داسې خبرونه شته؟
بله، مکتبونه پرانستل شوي دي. هیله
بخونکي نه دي،
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي. مونږ دغه تعدادو ته موږ هېڅ دلیل تر اوسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغه ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې دا ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي؟ یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي، دوی خو ټول یعنی یو مضمون راغلي وو کار ته، دوی تحصیل کړی وو، دوی امتحان ورکړي، هغه ولې د کاره بېرته کړي دي؟ اقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي، یو قاضي د ښځې چې یو چاغه دی یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري، اقل نه هغه نشته، یو سرانوالی نشته.
خغل مایار، تاسو ته راځو، کابل کې تاسو څه ګورئ؟ ښځې یو نیما چیرته په مخه درځي کارونو ته، څوک ځي نه ځي؟
یعنی په ټول نړۍ کې یو قاضي خبره ده چې د انسانین اتفاق لپاره حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو سره یې مشه شوې دي، د بل طرف نه د غوډور دی قاضي بیان پاک له تشویش وکړو. نو د ورور ته وایم چې کوم ازادي شاسو په خارج ملک کې دی، ډېر اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې خمس سال هغه بل ورځ غیر مسلکي چلند د پانتونو ساس چې وو چې د امارات د وایان سره وکړو، او هغه ته خو چا څونه ویلې، خو په ډېر بد لهجه د مطبوعاتي میانه خصوصي مسائل مطرح کړل. یعنی کچېره په چوکات کې دا مسائل مطرح کیږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سم مسله یادېږي دلته، ولې د نارینه د سم مسله نه یادېږي؟ مثلا کچېره ښځه د کار حق لري کوي لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري کنه؟ خو کچېره اقتصادي چرخه استعمال د سلې معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغله مایار، د نجونو خونزي ابتدایي اړتیا ده، ډیر خونزي تړل په ډیرو ملکونو کې جګړې روانې، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې خونزي پرانیستي وساتي، ځکه د خونزي د تړل کې دوه زیان دومره دي، هتا یو ورځ چې دی او چا درس ځای کیږي. زه فکر نه کوم چې مولوی صاحب یا هیڅ ملا صاحب دی جواب وویلی شي چې ولې دی یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوي. مخکې صافي ویل چې خونزي جواز نه لري، یعنی د دوی د انجنونو د خونځو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري؟ د الکانو پرانیستي
زه فکر کوم چې هغه صافي دي احترام ورته خدای تبلیغات تحصیل لاندې راغلی ده، او اخرتونه ورته واضح څرګند دي. څو موږ لري دي مکتبونو چارش شد د دستو چې تاسو مکاتب بند کړل، مکاتب بند کړل، مکاتب د اقتدار بند و د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګواله د معارف او تحصیلات نه اخستې، یعنی و بهانه ورته جوړوله چې د مکاتب په دکونه په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول چې ترکه څه دی اوس بیرته فعال کړ.
یو اوریدونکي په واتس اپ کې پیغام پرې خېده، او رو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړي.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول دوی ورځې پر کېشه، لا هم اقتصادي مشکلات ستا، او بلل ته په هلمند کې کو ګورو ډېر جنگونه وسوله، هند خلکو کورونه ونه رسوله، هغه هم تر وسه نه جوړ جوړ کړی، او کوم مرشت چې راځي هغه مستحق کورنۍ ته نه رسي. زموږ غشتنه دا ده په لومړي قدم کې کدل ته په هلمند کې ځینو خلکو تبان چې شان د دوه دل او خټوله په لیلام خرڅول، یعنی وس نوري وادو ته زه چې په نوري وادو کې کار وکم، موږ غشتنه دا د زنه چې تر دې راه ده پر دی بچ دوه ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان بچ نه هلی نه کې.
دا یو اوریدونکې او چې له هلمند نه پیغام پرې خو او خپل ستونزې بیان کړلې، او خپل هلی او غختنی او بیان کړلې. یو بل اوریدونکې هم زنګ وهلې دی د پیغام مرخلو. مهرباني وکړئ څوک او لکم زه غږیږي.
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم په مبارک کو وایم رو ډیر او ش امنیت ته ډیر شخند کی شپه او رات ش امن دی خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه او شته رسیدلې دي نو به خصوص زموږ پره کې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پراتګ سره زیات شوې دي که مخکې مو
مخکې لږو اوس بيخي بيخي درې چنده برابر رسیدلې دي بيخي نو ملت داسې سوې دي چې بيخي اخري درجه ته رسیدلې دي خو هغه یو خاطر چې وګورو ډېر شخان کې امن دی کوشتار نشته د ورځې مو سلو دوا سو ځوانان د افغانستان او تل د یو خو د دې خو دواړه خو افغانان و خو د بل خو څه چې بیا دې مشکلات ته ګورو نو بیا سم مایوس سو چې موږ غوندي او روسته شیم ګراندې یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وساده 5500 افغانۍ تر رسیدلې چې په خوا په 2500 و هر شی داسې دوه چنده درې چنده مثال تیل په 15 تر 40 موږ تاسو را نیول وسغه دي 15 تر رسیدلې دي
عظیم سب داسې اخکاری چې په دې مسایلو کې چې یاد شول زنی د طالبانو داخلي مسایل دي خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پوری او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پوری او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پوری اړه لري څه فکر کوي چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي
دا بس کې چې ولا انقلاب وشو طالبان را لاله او دلته سیستم باید ډیر وخت ضرورت لري داس انقلاب نه سوي چې خانه جنگي دي سوي دلته دي پټک پټک سازي وي او دا یعنی هر څه طالبان ته ډیر پاره باندې یو پرېښو سي دي ټول باندې وایم خو یو سیستم وو چې مشکلات خپل ټول د مګر سیستم طالبان ته سپارل شوی دی پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري او داخلي مشروعیت په هغه خارجي مشروعیت باندې ډیر زیات تاثیر لري دلته داسې مسائل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډیر مثال درکوم دا په خوامور د افغانستان بار اسوسییشن یا مثلا دغه درلودې د وکیلانو انجمن مدلودې دا چې هغه خود مختار کار کوي دا غلغ وکول او د وزارت عدلی پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډیر په طالبان د شر ډیر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډیر غټه مسله ده یاد د زلان د خبرو نه د ټلویزیون کې د خبرو نه ورسته د طالبانو پوره مثلا یو ډیر غټ اکسل عمل شو د لو ډیر پالیسانی بدلول چې دا باید وسی رسنی باید او کې دا ونه کې دا ډیر لوی تاثیر لري
مشروعیت خبره عظیمی صاحب یاد کړله د داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغه لمخې کارونه پر مخ ولاړ شي ټاکنی وشي ګمارنی وشي دمګړې تاسو دی طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوې قانون نو سی معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریو لجرا دی او په قانون باندې د کول شي چې کارو کی موږ نه وایو چې قانون نشته ولې چې ټول قوانين قبلا جوړ شوی دي او شته دي باید په قانون کار کې مهم ده چې دی خپل اراده جدي ونیسي یعنی اراده زبیا په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم اما یو شی ستای ما د طالبانو چې بده خل ورځو کې دی هغه د قدرت جزيره د مرز یو ولو چې خلکو د زعزار او اذیت سبب ګرځیدو دا د دې لوی لاسراوړنه ده دا باید اوستایو د خوځښتون به حکومت بالکل جدي وسیږي او پښتر ورو ویل چې خوځې پرانیږي دا فقط یو کابل ښار دی تاسو نه دا پایتخت د مملکت دی او دا ډیر مهم ځای دی هغه چې انجن مکتب ته لاړ شي نو موږ څو کوز په دې چې ما په ولایت کې چې د بلخ ولایت نه پس د خدای دا ډیر وخت نه د انجن مکتبونه فعال دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو
د سړی محکمو ځینې ویډیوګانې او ریپورتونه خبريږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کیږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سرک باندې رانی ولې دی وਹੀ دبي تاسو په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خبريږي تایید او سپیناوي د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهیږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بیلابیلو ولایتونو کې د زورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کیږي. یو شمیر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبوریږي چې په خلکو باندې په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو څه وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. په اول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی د منځه اسیران، د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل او قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا یوه چې یو ریکارد دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کله یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په دې سره فالو کې صرف خشونت دي، لري حتی دا فلمونه او چې مونږ ته راخدل کېدل دا جنگي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تراویه کس د پوره تطبیق کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغلی صافی تاسو راته خپل خبرې امراټول کې اداره ته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکو اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي ور بیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولی دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره دا بدبختي د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلي دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکلي.
اغلی صافی زه غواړم تاسو همدغه امدې باندې و پوښتنه وکم په همدې موضوع باندې. تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ، خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې کوم کله افغانستان نه ووزو نو یوازینی څه چې موږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي. څو دوی هغه بریاوي چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي او د ښځو، خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو، د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهیږم چې څه مرام ولري، څه مرام د دوی پلي کړي، هغې لپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي باید هم دا غاړه کېږي، بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي، داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د لوږې ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نه شي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کړي او خلک به تباهي. باید دوه دواړه خواوې ام خاري ام بین المللي ټولنه ام طالبان دواړه باید د ملت د خجوان د لپاره باید اڅو کی او نه طالبان افغان ولس ګراوګانو نسی د لپاره چې په رسمیت پیژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځ لاړ شي. یعنی دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، دا بحث مو هم دومره وو. له درنو میلمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ لمرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پخوانی غړي ګلالی صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شونونکي داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د هم کور ودانی چیر زنګونه وهل او د ټلیفون لاري خبري وکړي او یې مګونت وانی د ټلیفون ته جواب ورکو او لټول اوریدونکو نه چی غوګي ونیو. کور ودان تربیه خېچاري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.